د کابل په وخت ما افشین دوی بجو سوی. السلام علیکم، زه فریبا زاهر مو د ازادي رادیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې کوربه یم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت د نوي کابینې د ځن په اړه د ملي شورا د اندېښنې په اړه راپور دروورو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له هم نامنې دوام لري او بې ځایه سوی بیړنې مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه به هم د دې ولایت چارواکو څرګندونې واوري. ښځینه فعالیانې په هرات ولایت کې د استیناف ترنوالۍ د مشر ماریا بشیر د لرې کېدو په اړه اندېښنه لري. نور نړیوال او کورنی راپورونه هم سته. خو په سر کې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په تهران کې نن د هغه جنرال د جنازې او فاتحه مراسم ترسره کیږي چې د عراقي عسکرو د روزنی پر ډګر وشتل سو. او په اندونیزیا کې د پلټنې او ژغورنې ملي اداره وایي چې د یوریشیا هوایی شرکت مسافر وړونکي جټ الوتکه شاهي په سمندر کې غورځېدلې وي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه سپیت خبري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې وسلوال پنه کړي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو اداري پلاوي خبرداري ورکوي چې د کابینې د اعلانېدو په برخه کې به هر ډول ځنډ د نامنیو د ډېرېدو سبب شي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې له تخنیکي پلوه د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره چمتو دي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي شورا د دوړو جرګو اداري پلاوی او زلیبیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید نوې کابینه ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان او د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان نن خبریالانو ته ویل کچېر افغان حکومت کابینه ژر تر ژره اعلان نکړي نو د نامنیو لمن باندې نور هم پراخه شي. دوی وایي چې حکومت باید د کابینې پر سر خپل منځي اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې له تخنیکي پلوه د ولسی جرګې انتخاباتو ته پوره چمتو دي، خو ممکن د بودیجې د کمښت له امله دا کار وځنډېږي. د خبرې د دې کمیسیون کمشنرې لیلا احرادی له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسی جرګې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. د اساسي قانون د درې اتیاومې مادې په اساس د ولسی جرګې کاري دوره د 1994 کال د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې د ایساف ځواکونو بې پیلوټ الوتکې تیر شپه ناوخته د غنیخیل ولسوالۍ د فرش په سیمه کې برید کړی چې پکې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. خو د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کونړ چارواکي وایي چې په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې د قناعت وړ نه دي. د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلال ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال له شپږ سوه څخه ډېرې کورنۍ په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زی اوري.
په انډونیزیا کې د پلټنې او ژغورنې ملي اداره وایي چې د ایریشیا هوایی شرکت مسافر وړونکي جت الوتکه شای په سمندر کې غورځېدلې وي. د دې ادارې یو چارواکي بامبانګ سولیستو نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ورسېدلو معلوماتو او څېړنو پر اساس داسې ګڼي چې دغه مسافر وړونکي الوتکه په سمندر کې غورځېدلې او اټکل کېږي چې د سمندر په تل کې به وي. د ایریشیا په دې مسافر وړونکي ایرباس الوتکه کې لښته لږه 112 کسان سپاره و چې له انډونیزیا سنگاپور ته تلل او په لار کې د الوتکې ارتباط له مرکز سره پرې شو. په انډونیزیا کې د پلټنې او ژغورنې د ملي ادارې مشر سوپریادی بهاس نن وویل دی وایي موږ لا هم د ورکې شوې الوتکې په پلټنه لګیا یو. اوس موږ د نانکا ټاپو ته د خوځېدو په حال کې یو. نورې ډلې هم په سیمه کې په عملیاتو لګیا دي. تر اوسه موږ د الوتکې ټوټې نه دي موندلې. ایرو ایشیا په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو بډای هوایی شرکت دی. بحری کشتی، هلیکوپټرې او الوتکې د انډونیزیا په جاوا بحیره کې د بلیټونګ ټاپو ته نږدې په هغه سیمه کې راټولې شوې چې ګمان کېږي چې دغه الوتکه به هلته ورکه شوې وي. د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ملي ادارې مشر ویلي چې هیواد یې د سمندر د تل د لیدلو لپاره تخنیکي وسایل نه لري او د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې ده. په تهران کې نن د هغه جنرال د جنازې او فاتحې مراسم ترسره کیږي چې د عراقي عسکرو د روزنې په ډګر وویشتل شو او ووژل شو. د ایران دولتي خبري اژانسونه وایي چې د جنرال حمید تقوی مړی به وروسته د ایران په جنوب ختیځ ولایت احواز کې د هغه پلرني کلي ته ولېږدول سي. د ایران انقلابي ګارد پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال حمید تقوی د عراق په سماره ولایت کې د عراقي عسکرو د روزنې په ماموریت کې شهید شوی دی. ایرانی دولتي مطبوعات وایي چې جنرال تقوی له لری واټنه په نقش سوی وو او وشتل شوی دی. تهران له عراق سره د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د عسکرو د روزنې په پروګرامونو کې د مرستې موافقه کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې وسلوال بیلتون غوښتونکي وایي چې د دې هیواد حکومت د اټومي انرژۍ په یوه لویه بټۍ کې د سوځولو لپاره له یوه امریکایي شرکت څخه د سون مواد اخیستي او ستر خطر یې رامنځته کړی دی. خو د اوکراین د اټومي انرژۍ دولتي شرکت دا ادعا رد کړې چې د دې هیواد له اټومي کارخانو څخه د دغو موادو د سوځولو په خاطر د اټومي وړانګو خپرېدل تر عادي حالت زیات شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې د خپل سر اعلان شوی جمهوریت مرستیال مشر دنیس پوشلین په دې اړه د خبرو پر مهال د هغه امریکایي شرکت نوم غلط کړ چې اوکراین ته تیل ورکړي او د خبري اژانسونو په حواله دې غلطي د خبرو اعتبار کمزوري کړی دی. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس پرون د دنیس پوشلین په حواله وویل چې اوکراین به له دوهم چورنوبل سره مخامخ شي. پوشلین ویلي چې هغه مواد چې امریکایي شرکت وستنګ هاوس اوکراین ته ورکړي چې د اټومي کارخانه د چلولو لپاره وسوځوي د دې سبب شوی چې دا کارخانه تر عادي حالت 4 برابر زیاتی اټومي وړانګې خورې کړې. د آذربایجان په مرکز باکو کې پروند ازادي د ازادي اروپا ازادي رادیو دوه ژورنالیستان او قراردادي خبريالان ونیول او تر 2 ساعته څیرنه وروسته خوش شول. د آذربایجان دولتي چارواکو ویلي چې د رادیو له نورو خبريالانو سره به هم ورته چلند وشي. د دې رادیو پر خبرونه او کارکونکو د آذربایجان د حکومت داسې بندیز او تهدید په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د مددي فعالانو او غیر دولتي سازمانونو پر ضد د آذربایجان د حکومت د اقداماتو یو برخه ګڼل کیږي. د ازادي اروپا ازادي رادیو کارکونکو ته د دغو څیرنو پر مهال اجازه نه ورکړسوي چې مدافع وکیل ونیسي. د رادیو یو شمېر پخوانی یو برحالو کارکونکو ته خبر ورکړ سوی چې کڅارنوالی ته د چیرون نه پارور نشي نو وبنیول شي. په باکو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو دفتر تړل شوی دی او خبرونه بند دي. او رپورټونه وایي چې د ایتالیا سواحلو ته نږدې پایو بیریک د اورلګېدو لامل د بندو کسانو د اژغورنې عملیات جاری دی. ویل کیږي چې په ادریانټیک سمندرګي کې شدید توپان تیر شپه د اژغورنې د مامورینو کار پڅکړی وو. ویل کیږي چې د یونان پوځي هلیکوپټرو تیر شپه هم د تیارې تر خورېدو وروسته په بیړۍ کې د 130 مسافرو د اژغورنې هڅې جاري ساتلې دي. دغه بیړۍ له یونانه ایټالیا ته روانه و. چارواکي وایي د زیتونو د غوړو 25 ټانکرونه په بیړۍ کې بار دي چې د اور لمبو ته یې شدت ورکړی دی. تر اوسه له بیړۍ څخه 116 تنه اژغورل شوي دي.
د افغانستان د نوې کابینې ځند د امنیو او اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. دا د افغانستان د ملي شورا هغه څرګندونې دي چې په نننۍ غونډه کې بیا تکرار کړي. د کونړ چارواکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د دانګام ولسوالۍ له بي ځای سوي سره مرسته وکړي. د دې سیمې خلک وایي
جنگ روان دی. دا 14 ولسم ورځ د ملکی خلکو مزیت طرفات لري
چې زمون کورونه وسوځول زمونږ د کورونو مالونه ځان سره ویوړو چې اوس په باجوړو کبال کې خرچي.
و باورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د بنسټ پالنې او افراطیت د لاملونو او د دې پدیدې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې راغلي چې د آذربایجان په مرکز باکو کې د ازادي رادیو ازادي 12 نفر کارکونکو نیول شوی دي او په دوه منیمه کې ځوان فکر خبرونه هم لرو او ریدلې مېرو. تاسو زده رادیو ته خوښ یاست چې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې په منځنۍ صفه 12:15 او FM 3.5 صفه وزوري تلایسي. د خبرونې لمړی مطلب مو د کابینې په اړه دی. د ملي شورا د دواړو جرګو اداري پلاوی وایي چې د کابینې په جوړېدو کې ځنډ د ناامنیو د زیاتېدو لامل سوی او په اقتصاد او سوداګرۍ کې ناوړه اغېزه کړې ده. دوی وایي چې حکومت باید ژر تر ژره په دې برخه کې اختلافات پای ته ورسوي او د کابینې غړي ولسي جرګې ته معرفي کړي. ورته اندېښنې له دې وړاندې هم د ملي شورا او د مدني بنسټونو لخوا ښودل سوي. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی او دوی به راته ووایي چې ملي شورا نن په دې اړه څه ویل. لودین صاحب،
ډیره مننه فریبا جان. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ملي شورا غړي وایي ډیر ژر باید د کابینې د جوړېدو په اړه د حکومتي چارواکو ترمنځ اختلافات پای ته ورسیږي او په دې برخه کې د کابینې غړي د باور رایې لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. نن که څه هم د ملي شورا دواړو جرګو عمومي غونډې نه درلودې، خو اداري پلاوی له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او د کابینې ځنډ د وروستیو امنیتي ستونزو لامل وباله. دا یې هم وویل چې د کابینې ځنډ له امنیتي ستونزو سربیره اقتصادي ستونزې هم پیدا کړي، د بیکارۍ کچه لوړه کړې او د پانګونې په وضعیت هم ناوړه اغیزه کړې. د مشرانو جرګې مرستیال رفیع الله ګل افغان نن د ملي شورا په انګړ کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید ډیر ژر په دې برخه کې اقدام وکړي. ښاغلی ګل افغان وویل چې نور عام خلک، حکومت او دغه رازمدري بنسټونه د کابینې په جوړېدو کې ځنډ نشي زغملی. دای وای که چیرې دا پروسه نور هم ځنډنی شي او حکومت تر خپلو منځ اختلافات ته دوام ورکړي او کابینه نه اعلانېږي، ممکن خلک دې ته اړ شي چې مدني حرکتونه وکړي، مظاهرې وکړي او لارې بندې کړي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي ګل افغان لنډې خبرې واورو.
نبود کابینه و بودن سرپرست ها یک فاجعه کلان است در افغانستان. خود از این واقعا یک بدبختی است که متوجه مردم افغانستان، دولت وحدت ملی و اردو رهبر میشه. از این زیاد دیگه مردم تحمل گشنگی، تحمل بیکاری، تحمل بیامنی را ندارن و بالاخره مردم بتنگ میشن و مردم شاید به حرکت های مدنی خود شروع بکنن.
باید وایم چې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم له خبریالانو سره نن ورته موضوع ته اشاره کړې ده او د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان خبریالانو ته ویلي چې حکومت باید د کابینې د جوړېدو لپاره اقدامات ګړندي کړي. ولسی جرګې د تیر شامې په ورځ پریکړه وکړه چې اداري پلاوی او د ټولو کمیسیونونو مشران به یجزي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره به ګوري ترڅو معلومه کړي چې د کابینې د ځنډ اساسي لامل څه دی. خو نن چې د ولسی جرګې له مرستیال منشي نه پوښتنه وشوه چې تاسو دغه ملاقات څنګه شو، هغه وویل چې تر اوسه د ولسمشر سره وخت نه دی تعین شوی چې څه وخت به دوی ګوري. خو ویل چې نن ماسپښین مهال یا د دو بجو په شاوخوا کې به دوی له اجرایي رئیس سره وګوري او له هغه نه پوښتنه وکړي چې د کابینې د ځنډ اساسي لاملونه څه دي. ښه ده چې په دې برخه کې د عرفان الله عرفان خبرې هم واورو.
امروز قرار است ساعت 2 بجه همراه دکتر صاحب عبدالله ملاقات داشته باشیم و تا به حال وقتی به ملاقات رئیس جمهور مشخص نشده. ما امیدوار هستیم که دو روز دیگه ما بتونیم با رئیس جمهور هم ملاقات داشته باشیم. امروز ان شاء الله بعد از 2 بجه نتایج معلوم خواهد شد که عوامل و اسباب تاخیر معرفی کابینه چی خود بود که از زبان دکتر صاحب عبدالله خواهیم شنید.
دغه اندېښنې او غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د نوي حکومت یا د ملي وحدت حکومت د جوړېدو دا درې میاشتې تیرې شوې. ولسمشر اشرف غني د لوړې د مراسمو پر مهال ولس ته ژمنه ورکړه چې د 45 ورځو په جریان کې به دا نوي کابینه جوړه کړي، خو هغه ضرب الاجل هم پای ته ورسېده، کابینه جوړه نه شوه. بیا چې کله ولسمشر اشرف غني لندن کنفرانس ته روانې ده، هلته ژمنه ورکړه ولس ته چې د دوه تر یا تر څلورو اونیو په ترڅ کې به دای کابینه جوړه کی. تر اوسه که څه هم دغه ضرب الاجل ته دوه یا درې ورځې پاتې دي، خو اوس هم څېړونکي او دغه راز د ملي شورا ځینې غړي باوري نه دي چې د دې ضرب الاجل په پای ته رسېدو سره به حکومت نوې کابینه جوړه کړي. خو له دې وړاندې چې د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی له ازادي راډیو سره خبرې کړې، هغه تل ډاډ ورکړی چې ولسمشر او اجرایي رئیس به وکولی شي. هغه وروستۍ ژمنه چې له ولس سره کړې چې په د لندن د کنفرانس پر مهال وه، د همغه ضرب الاجل سره یو ځای به د نوې کابینې غړي وټاکي او د باور رایې لپاره به یې په سلسلهوار یا په ترتیب سره ولسي جرګې ته معرفي کړي. بله فریبا جان،
مننه. اسدالله لودین وو او ویلی چې د ملي شورا یو ځل بیا اندېښنه ښودلی چې افغانستان د نوې کابینې ځنډ ډېرې امنیتي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د دې کار دوام سره یې دوی هغه احتمال ته اشاره وکړه چې ښایي مدني حرکتونه پیل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس ورځو د کونړ ولایت. د کونړ ولایت سرپرست وایي چې د دانګام د جګړې له امله شاوخوا 4000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه وتلې دي او بې ځایه سوي دي. شجاع الملک جلاله له حکومت او مرستندویو ټولنو وغوښتل چې له دغو کسانو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د دانګام یو شمېر اوسېدونکي وایي چې وسلوالو مخالفانو د دوی کورونه سوځولي او مالونه یې د پولې هغړې په باجوړ کې په خلکو پلورلی دي. اجمل تورمن نور حال راکوي.
د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته له دوه اونیو هم واوخته او لا هم په دغې ولسوالۍ کې د جګړې اور بل دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې دغه جګړې د دانګام اوسیدونکو ته درانه تاوانونه وراړولي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړې شوي دي. د کونړ ولایت سرپرست والی شجاع الملک جلاله د یک شنبې په ورځ رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل اټکل کېږي چې په زرګونه نورې کورنۍ هم د سیمې پرېښودلو ته اړ شي. ښاغلي جلاله بې ځایه شویو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
دا کوم ځاینه چې زمنګا د ماسیرې د لاندې او خلک د ډېر تهدید سره واته ورځ هغه ډوډۍ نه وخوړلې هغه ته البسن ورسېدلې کورې نه سی هغه خلک موږ د قومونو خلکو په ذریعہ راوېستل کېده چې موږ په درې څلور زره په پورې فامیل هم راځي شي نو په دغه وجه باندې موږ ته سمه ده ګینه ولې څو نور البته د دنیاوالو او د داخلي کومکونو په انتظار.
د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ د پاکستان له باجوړ او دیر سره ګډه پول لري. دغه سیمه په ځنګلونو پوښل شوې او ویل کېږي چې وسلوال مخالفینو له همدې ځنګلن نه په ګټې اخیستنې سره د څوم ځل لپاره په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د روان وضعیت له امله اندېښمن دي او وایي چې وسلوال مخالفینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي.
جنگ روان دی. د 14 ولسم ورځ د ملکی خلکو هم زیات تلفات لري.
زمونږ کورونه وسوځول زمونږ د ورونو مالونه د ځان سره ویوړو چې اوس په باجوړو کبال کې خرچي اوس زمونږه حالته تقریبا واته سو په خوښه کې ماشومان او زنانه او لوی اندابن پاتې.
دوی وایي چې په دانګام کې د وسلوال مخالفینو له ظلمونو نه پتنګ شول او پاتونی وکړ خو وسلوال مخالفینو په سپکو او درنو وسلو سره پر دوی برید وکړ. دغه دانګام میشتي اوسیدونکو وایي چې تر اوسه په دغه نخوتو کې څلور ملکیان وژل شوی او له 500 زیات ټپیان شوی دي. پاینال کې د افغانستان د ملي امنیت مسولین وایي چې د دانګام په جګړه کې تر ډیره بهرني تروریستان او لشکره طیبه برخه لري او هدف یې د ولسی پاتون ځپل او د دغه ولایت د ولسوالیو نیول ول. افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال هم په دغه ولایت کې له مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قولي اردو قومندان جنرال زمان وزیری وایي چې په تیرو شپږو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو مهم ځایونه نیولې دي. د امنیتي مسولینو د معلوماتو له مخې د کونړ په دانګام کې تر اوسه له وسلوالو مخالفینو 155 او له امنیتي ځواکونو څخه 6 کسان وژل شوي دي. د کونړ ولایت چارواکي په داسې حال کې د دانګام د اوسیدونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې د یک شنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم زیانمنو ته د مرستې غږ پورته کړ. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکمه واردل چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نه امنۍ له هم دوام لري او ډېرې کورنۍ بې ځایه سوې دي. دغه ناکراریو خبرې داس مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د بنسټپالنې او افراطیت د لاملونو او د دې پدیدې د مخنیوي په خاطر یو علمي سیمینار جوړ کړی و. په دې سیمینار کې حکومتي چارواکو، د ولسي جرګې غړیو، مدني فعالانو او د پوهنتون استادانو ګډون درلود. د سیمینار ګډونوال ویل چې تر اوسه هم په نړۍ کې په مشخصه افراطیت نه دی تعریف شوی. په دې اړه نور معلومات د کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
هدایت بنیادی میز کې اختطاف و قتل بد
د تخنیکی ستونزو له کبله بخښنه غواړو. اوس هم ورزو د کابل سټوډیو ته چې زموږ همکار رحمت الله افغان د هغه سیمینار ته ورغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې په سیمه کې د بنسټپالنې او افراطیت لاملونو او د دې پدیدې د مخنیوي په خاطر جوړ شوی و. زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې اړیکه ټینګه کړي. په دې سیمینار کې اول کې چې حکومتي چارواکو، د سیجر کې غړو، مدني فعالانو، د پانتونو سدانو ګډون درلود. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت په داس حال کې د افراطیت او بنسټ پالنې د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې چې د محل یادې پدیدې په افغاني ټولنه کې ژورې ریښې غلولې او قربانیان هم تر ډیره عام افغانان دي. د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو ریاست د دوشنبه په ورځ د افراطیت د مخنیوي په اړه یو څېړنیز ملي سیمینار جوړ کړی و چې ګډونوالو افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ګواښ وباله. د دې بحث ګډونوال او د پوهنتون استاد علي امیری وویل چې افراطیت د سرطان د دانې په څیر خطرناک دی او باید د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه کار وشي.
نن ورځ په پراخه کچه افراطیان له مذهبي ادبیاتو او حتی د ځوانانو له مذهبي احساساتو فوق العاده استفاده کوي. افراطیت ګرایي له سنت ګرایي سره هیڅ اړیکې نه لري او په پراخه کچه د افراطیت کلمې سنتونه تخریب کړي دي. افراطیت د لویدیز له تمدن سره د ختیځوالو د ناکام برخورد زیږنده ده.
نوموړي زیاته کړه چې افراطیان او بنسټپال خلک له خجو سره احساساتي برخورد کوي، منطقي استدلال نه کوي، د جګړو او وژنو طرفداران وي، د ځوانانو له دینی جذبې نه ناوړه ګټه اخلي او د ښځو پر ضد سیاست لري. د دې ملي سیمینار یو شمېر ګډونوالو وویل چې افراطیت په ګرده نړۍ کې موجود ده خو فعالیتونه او اغېزې یې بېلابېلې دي. دوی ویل له بده مرغه دا محل اکثره کړی د اسلام او مذهب په نوم تاوتریخوالی کوي، حال دا چې اسلام د تاوتریخوالي مخالف دی. د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین وایي په سیمه کې د افراطیت د له منځه وړلو لپاره افغان حکومت هڅې پیل کړې او ویل یې چې د آسیا زړه هیوادونو او استانبول په روسیې یو هدف همدا دی. په دې وزارت کې د سیمه ییزو همکاریو د ریاست مرستیال الهام غرجای وایي د افراطیت د له منځه وړلو لپاره باید سیاستوال روښان فکران هلې ځلې وکړي او په دې اړه د خلکو افکار روښانه کړي.
زما په نظر له تروریزم سره د مقابلې ښه لاره دا ده چې د سیاستوالو، ملي شورا، پوهنتونونو، مدني فعالانو او رسنیو لخوا داسې علمي سیمینارونه او بحثونه جوړ شي تر څو په عامه افکارو کې شته سوی تفاهم له منځه ولاړ شي. کله چې افراطیان او بنسټپال له دین نه د یو حکومت پر خلاف په سیاسي تاوتریخوالي کې کار واخلي نشي کولی فعالیتونه وکړي. په دې لاره کې عامه پوهاوی له دین سره هم مرسته کوي.
ښاغلي غرجي زیاته کړه چې په راتلونکي کې به هم په ملي او نړیواله کچه د افراطیت د له منځه وړلو لپاره ورته علمي سیمینارونه جوړ کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوه هنوای افراطیت له سیاسي انګیزې پرته اقتصادي، فکری، ګوندی او ټولنیز لاملونه هم لري. افغان دینی عالمان غوښتنه کوي چې د افغانستان د دینی مدرسو کیفیت او د هغوی تعلیمي نصاب ته د ځانګړې پام وشي تر څو هغه افغانان ځوانان چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي په افغانستان کې زده کړې وکړي. دا دوی په خبره افغان ځوانان د ځینو بهرنیو هیوادونو په دینی مدرسو کې د نړیوالو او د سیمې هیوادونو د استخباراتي کړیو قرباني ګرځي او تر ډیره افراطیت او بنسټ پالنې ته مخه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارده خو اوس مهال تاسو ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو په منځنۍ څپه 2.9 او FM 3.5 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس هم درځو د خبرونې بل مطلب ته چې په هرات کې د ښځینه فعالانو لخوا اندېښنو ته اشاره شوې ده. په هرات کې یو شمېر فعالانې پر دې اندېښنه څرګندوي چې د دې ولایت استیناف ترنولۍ له مشرتابه څخه د ماریا بشیر لرې کېدل به په دې ولایت کې د ښځو پر وضعیت ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د شنبې په ورځ د هرات استیناف ترنولۍ مشره ماریا بشیر او یو شمېر نور لوړرتبه چارواکي له دندو لیرې کړل. په هرات کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې اړه اندېښنه ښیي. فرشته جلزی رپورټ ورکوي.
هدایت بنیادی میز کې اختطاف و قتل باید ختم شي.
هراتیانو ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې وینا چې زما بنیادی هدایت دی چې اختطاف او قتل باید پای ته ورسیږي، شایي 24 ساعته نه تیر شوی چې د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د سرک جوړولو د یو شرکت پر کارکونکو حمله وسوه او لستنه یې وتښتول سول. د هرات سرپرست والی اصیل الدین جامی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د ملا نسیم په نوم د یو سیمه ییز غیر مسؤول قومندان وسله والی ډلې کړې وه.
گروهی نامدار یا کدام گروهی خیلی مهم
اصیل الدین جامی وایي دا کومه مهمه یا ډیره پیژندل سوې ډله نه ده. دا ډله د ګزرې په شاوخوا کې داسې خال خال وسلوالي حمله کوي او کوم ځانګړی نفوذ نه لري. موږ د دغه ډلو د مشرانو د اعدام شاهدانو، یو شمېر په هرات کې لا زندانیان دي. دوی داسې ستونزه نه پېښوي چې د مهار وړ نه وي او یا هم د اندېښنې سبب سي. شاغلی جامی څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونو د دې کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ وویل چې په هرات کې وضعیت که څه هم نسبتا کرار دی، خو په دې ولایت کې بنسټیزې ستونزې شته او د حل لپاره یې بدلون ته اړتیا ده. ښاغلي غنی د دې بدلون په پیل کې د هرات د ټولو 1500 ولسوالیو امنیه قمندانان له دندو لرې کړل. ولسمشر همداراز هغه ولسوالان هم له دندو ګوښه کړل چې د رقابتي دولتي ازموینې له ګډون پرته په دندو لګېدلي وو. د هرات د ولایت سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به له پوځي اقداماتو هم ډډونه کړي.
رئیس جمهور تاکید سره تامین امنیت و دستگیری قمندانان
ولسمشر د امنیت پر تامین او د غیر مسؤول وسلوالو قمندانانو پر نیول کېدو تاکید وکړ. هلته فیصله وسوه او د دې هدایت عملي کول له هغې ګړۍ پیل سوي دي. حتی که د جګړې او عملیاتو له لارې هم وي، د هرات وضعیت باید له ناامنۍ پر امنیت بدل سي. د هرات د ولایت سرپرست زیاته کړه چې د هرات امنیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی، خو په یو شمېر لري ولسوالیو کې چې اساسي ستونزې دي د حالاتو د ښه کولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. ښاغلي جامی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو په عمومي ډول د بهرنیو هیوادو د استخباراتي ادارو فعالیتونه فقر او بیکاري په هرات کې د بې امنیتي عمده عوامل وګڼل.
تاسی ازادي رادیو ته غواړیاست چې چیرې د انټرنیټ اسانتیا ولري زموږ دا او نور خبرونه کولای شي چې پر انټرنیټ هم صاف او واوري او ویل ولې زموږ پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم زوی وی نړیوال موضوع ته د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون یک شنبه د ازادي اروپا ازادي رادیو دوه لس کارکونکو نیول سوی دي. له دوی څخه د آذربایجان په لوی سنوالي کې د درنو جرمونو په برخه کې چیرنه د آذربایجان دولتي چارواکو ویلي چې د رادیو له نورو خبريالانو سره به هم ورته چلند وسی. په دې اړه بیا هم فرشته جلالزی یو راپور لري چې دروروي.
د آذربایجان په مرکز باکو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو دولس ژورنالیستان او قراردادي خبريالان پرونونی ولسول او تر څنګه دولس ساعته چیرونو ورسته خوشی شوې دي. خو ته د دې چیرونو پر مهال اجازه نه ورکړ سوي چې مدافع وکیل ونیسي. د دې رادیو اټو بخوانیو او پر حالو کارکونکو ته هم خبرداري ورکړ سوي چې کڅرنوالي ته د چیرونو لپاره ورنشي و بنول شي. د آذربایجان د څارنوالۍ یو شمېر مامورینو د جمعې په ورځ د ازادي اروپا ازادي رادیو دفتر ونیو، خبرونه یې بندې کړې او پر دروازه یې مور ولګول سو. د رادیو کارکونکو ته پر ټلیفون خبر ورکړ سوی چې د څېړنې لپاره څارنوالۍ ته ورشي، خو یو شمېر کارکونکو ویلي چې د مدافع وکیل له درلودو پرته به په څارنوالۍ کې تحقیقاتو ته حاضر نشي. د ازادي اروپا ازادي رادیو اجرایی مشر نینات پیچ د رادیو پر ودانۍ د آذربایجان د څارنوالۍ د مامورینو حمله غندلې او وایي چې د رادیو کارکونکي د آذربایجان د دولت له دې کاره وحشت ځپلې دي. یو شمېر آذربایجاني چارواکي د یک شنبه په شپه د ازادي اروپا ازادي رادیو د ځینې کارکونکو کورونو ته ورننوتلي وو او هغوی یې نیولي دي. له دې کسانو د باکو د لوی څارنوالۍ په هغه دفتر کې چې د درنو جرمونو په اړه څېړنې کوي پوښتنې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په باکو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو پر دفتر د آذربایجان د څارنوالۍ حملې سخت خوابدي کړې دي او د امریکا د نړیوالو ملکی خبرونو د څارنې د ډلې مشر جیف شیل پر آذربایجاني چارواکو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دې ازادي رادیو ته د خبرونو اجازه ورکړي. د اروپایي شورا یو ویاند پرون په بروکسل کې وویل چې په آذربایجان کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د دفتر تړل کېدو او د خبرونو بندیدو په آذربایجان کې د بیان د ازادي په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د اروپایي شورا په خبر پاڼه کې له آذربایجاني چارواکو د دې اقدام په اړه د وضاحت او د دې کار د قانوني توجیه غوښتنه شوې ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو خبرونه چې په آذربایجان کې د ازادلیق رادیو په نوم خبريږي د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا تمویلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی د کندهار ولایت څخه پیغام را لېږلې او د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله شولې ده چې کابینه ژر تر ژره معرفي کړي کني د ولسی پاتون سره به مخ شي. دغه راز مخلص هم یو پیغام لېږلې ده، وایي چې مخلص له لغمان او اشرف غنی او عبد الله ته وایم چې کابینه اعلان نکړي نو اقتصاد به خراب شي. دغه راز محمد شفیع عبدلی لایلمند هم ورته پیغام استولې، وایي چې زما پیغام نشر کړی ده، تاسو پیغام مو نشر کړی. او اوس 2:30 دی، فرشته جلزه په استودیو کې ده د لنډو خبرو مسره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له تخنیکی پلوه د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته تیار دي، خو د بودیجې د کمبود له امله شایي دا کار وځنډیږي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د بی پلوټ الوتکې په حمله کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول ازادي راډیو ته ویلي چې د ایساف ځواکونو بی پلوټ الوتکې تیره شپه د دغه ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ په وسیمه کې حمله کړې چې څلور وسلوال پکې وژل شوي دي. په کونړ کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کمې دي. د کونړ سرپرست والی ازادي راډیو ته ویلي چې شپږ سوه څخه ډېرې کورنۍ په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او له دغو خلکو سره باید ژر تر ژره مرستې وشي. د اوکراین په ختیځ کې وسوال بیلتون غشتن کې وایي چې د کیف حکومت د اټمي انرژي په وستره بټی کې د سونګ لپاره لای و امریکایي شرکت مواد اخیستي او ستر خطرې رامنځته کړی دی. د بیلتون غشتن کوی و مشر وایي دی اوکراین د دوهم چورنوبل له خطر سره مخامخ دی. په تهران کې نن د هغه جنرال د جنازې او فاتحې مراسم ترسره کیږي چې د عراقي عسکرو د روزنې پر ډګر وویشتل او وژل سو. د ایران دولتي خبری اژانسونه وایي د جنرال حمید تقوی مړی به وروسته د ایران په جنوب ختیځ ولایت احواز کې د هغه پلرني کلي ته ولېږدول سي. او په اندونیزیا کې د پلټنې او ژغورنې ملي اداره وایي چې د ایرېشیا هوایي شرکت مسافر وړونکي جټ الوتکه شایي په سمندر کې غورځېدلې وي او اوس د سمندر په تل کې وي.
او سم د ژمنې سره سم د اونۍ پروګرام لرو ځوان فکر.
دونکو دره لان وری سلامونه او نیکی هلی ومنه. په تیرو او روانو جنگونو کې ک په لکونو افغانان وژل شوی، نو لدی زیات ټپن شوی او د خپلو بدنونو خواغان دامونه الهلا سور کړي. نن موږ په دې خبرې کوو چې دغه معلول کسان څه ستونزې لري، دولت ورته تر اوسه څه کړي او دوی د خپل ژوند د خطر رول لپاره کوم اقدامات کړي چې د نورو له احتیاج څخه ځان خلاص کړي دي. دی او دی تورته پختون تبا زمونګران میلمانه چې خپل هم معلولین دی جوابونه وای. نن موږ سره په ګردی میز کې شاهزاده نابینا د معلولینو اتحادی مرستیل، حاجی عبدالرحمن د معلولینو اتحادی رئیس او عبد الله توپان میلمانه دی. درې واړو ته هرکلی وایو. نابینا صاحب، دا راته وای چې تاسو څنګه معلول شوی؟
باندې درته لګې کوم کوم چشمان درته لګې کوم داس یوازې بس يم کدا جهان درته لګیا کوم. ګرانا ستانه ډیره مننه کوم چې تراغ للی او زمونږ دغه د مظلوم قشر تپوستی وکړو او میشت لپاره د ازادۍ رادو تاسو ټولو خوږ ژبنه تاقانو نستانه زه ډیره مننه کوم چې ته زمونږ اتحادی ته راغلې. ګرانا زه خو دیارلس سوه اویوم کال کې د نهمې زغروالې فرقې سرباز ومه او خپل هیواد په دفاع کې ماین والم ماین زد پرسنل ما باندې انفجار وکړو. چپه پخا مې دغه د ځانونو پاس کټی شولا او دوان سترګې مې د لاس ورکړې. خو په دې باندې ویاړم، زه په دې افتخار کوم چې ما د خپل هیواد څخه دفاع کړې ده او د خپل هیواد په خدمت کې زه د خپل افغانانو ورونو سپلنې شوم.
څو وخت چې معلول شوې هلته دې څه ستونزې درلودلې؟ په اول وختونو کې اوس څومره ستونزې لرې؟
نو ستونزې خو زیاتې دي. دا چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې دي او جنګونه دي، هر طرف ته په موږ باندې لارې بندې دي، ماسیره ژوند کې اوسېږو. ګران هغه وخت سره کوم چې زما اساسی باید علاج شوی چې زما سترګې جوړې شوي وي، خو هغه وخت سره زما سترګې جوړې نه شوې. دا زما درشتم کار دی چې زه په سترګو باندې نابینا یم او په خپل کور کې ناست یم. کور کې خو مونږ ته تر اوسه څوک داسې نه وایي چې تاسو زموږ د اوبو فنډ داسې، خو بیا مونږ په دې خپل زړه کې او د خپل ځان سره دا احساس لرو چې واقعا مونږ د دې د کور په اوږو باندې پراتی وو او د دې کور دپاره یو بوج ګرځېدلی و.
عبدالله توپان وروره، تکه راته د خپل معلول توب قصه وکې چې څنګه معلول شوي، څومره ستونزې دې وګاللې په دغه وخت کې چې څه وخت کې ته معلول شوی؟
مازی صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې زمونږ د غریبانانو معلولونو او د دې خلکو پوښتنه او شاهدانو تاسو زمونږ خواله راغلی او زمونږ نو زه په کور کې وم او خلک راپسې راغله ویلې چې ته راشه. یو وارې بوتلله ما چې ویلې ته مجاهدت نه کوې مونږ سره و باندې کلم او وی والله موبایل لاغې نه بیا کشف کړم ځان ته او د ځان د کشفېدو نه بعد په ګروپ کې شولم په د اتم د ثور کې زه د روسانو په وخت کې او په دا ګروپ سره شولم او هلو نو لنډه په دې کې چې ما نه به یو غرم پاتې نه چې په دې پخه کې مې د یوه پخه کې مې میخونه هم وسم شته دی دا د غوښې میخونه واورې او باران او طوفانونه او ویولو لاړو پاکستان ته او پاکستان کې هلته راته ټریلنګ یې راکړلې او تمرینات یې راکړل او حساب کتاب ډېر زیات او صحیح او منظم شکل تاسو ماجره سي روسانو سره جهاد په کار دی په جهاد دپاره روایت دی نو هغه شو تشکیل شولو په خوګیانو کې او څه په چاپلیار کې او بس دا خلک تشکیلونه وکړل او زما تشکیل چاپلیار او سرخود او ننګرهار ته وشو. دلته ومه دلته چې ومه هله هله زموږ قومندان ادم خان نومېده چې بیا شهید شو په درونټه کې. هغه چې شهید شو نو د هغې نه بعد زما تشکیل سالنګ کې ومه یو څه موده سالنګ کې اغیزینه چې برشل لاړو مزار شریف ته. مزار شریف نه خو دغه سي تشتون دی او نه خالي. روسانو په وخت کې یو وارې په دې زنګون باندې زخمی شولم خو بیا مې پخه قطع کېدل او په بدن غړه مې د لاسه ورکو. روسانو ونیولم 400 بستر ته ویولم آیا زه ډېر خپه وم. مای پخه مې غوڅه شي او بندیم شولې او حالات دې ډېر خراب دي. نو په دې چورت کې به ومه چې زه اپریشن ته وړاندې کړلم روسانو. نو ما دلته په دې خپل زړه کې یو احساس وکړ چې زه خو جوړ سړی یم. پاڅېږه بیا فاسیدلم خپل غړې مې د بدن پرې نه غوسه چې دی وخت کړې وي. بیا مې خدای شفا الله پاک راکړه. هر څه الله پاک کوي. نو د شفا نه بعد هی ته استخدام کړم صاحب شمال ته چې ورته ولم شمال کې هلته مین والم او د بدن هغه غړې مې بیا د لاسه ورکړه.
څومره ستونزې لرې په دغه معلولیت کې؟
معلولیت کې صاحب ما یو ورور ژوندی د لاسه ورکړی چې نه مې مړ لیدلی او نه مې ژوندی لیدلی دی په افغانستان کې. او خپل دغه خی پخه حدام مې د لاسه ورکړی چې یوه قبضه او یو راټ پکې برحل ثبوت لري پکې دي. او ستونزې راپسې دغه دوه کړي دي. او صاحب موږ سره دولت دغه امتیازي معاش 300 روپۍ وو دغه شی را کوي. او نور دولت موږ سره ډېرې غټې غټې وعدې کړي وې چې موږ تاسو ته کورونه درکو. چې په یو شعبه کې یو رئیس نو هغه خپل خوری او وراره مقرروي. هغه یو محلول شخص نه مقرروي چې د ته یو 500 روپۍ د بچو نفقه او د بچو یو مشکل هغه شي. هیا موږ ته کور کې نه وایي چې تاسو بوج استئ. خو طبعا موږ بوج یو. یو ادم هم چې د لاسه ورکړی یو سر هم د لاسه ورکړی لاس هم د لاسه ورکړی. په وطن کې 25 کاله ناخوالې تېرې شوي. دا هم بیله ستونزه ده. نور خلک هم نه پرېږدي. دا هم ستونزه ده.
حاجي صاحب عبدالرحمن، تاسو د معلولینو اتحادي رئیس استئ. دلته مشري ستاسو په غاړه ده. تاسو څومره معلولین لرئ؟ څه قسم ته دي او دغه خلک څومره مشکلات لري؟
وروره، زه خو 6,000 معلمین لرم په دې کونړ په ولایت کې. فعلا موجود دي چې هغې له کتابچې جوړې کړلې او ته تقریبا د 6,000 معلولین لرو چې د هغې اسناد تللي وو کابل له او هغه وزیر صاحب یې بېرته واپس کړو. او تاسې د ثانی شاهدیال یاستئ چې روزانه د پاکستان د توغندي راځي او روزانه جنګونه معلولین نوي نوي پیدا کېږي. هغه مشکلات سره راته دي. فعلا ته امور اجتماعي ریاست له دلته غوښه زما 6,000 کتابچې دلته پرتې دي چې بېرته واپس شي دي. واپس شي دي. چا په خانه شته ده چا لاس نشته. او ټوله هر روزانه دلته جنګ دی. یو سړی معیب کېږي مایب کېږي. د هغې غم تر اوسه دغه وزیر صاحب زموږ نه دی خوړلی. زما خو د دولت نه اوله ارزو دا ده چې زما په درد هغه پوهېږي چې هغه معلولي. داسې ډېر معلومین زما شته ده چې 14 نه پاس دي او ښه پوهېدي. 15 ملک یم هغه سفر یې کړلي. زه اول د رئیس جمهور نه غواړم چې زموږ دپاره دې هغه سړی وټاکي چې هغه معلولي. زما درد ورسره
زما په در باندې معلول پوهېږي زه چې د شپې پریوزم زما په خر چې دا در کوي هغه د روغ سړي په خاطر نه کوي هغه هغه د معلول سړي په خاطر کوي چې هغه معلول یې
اوس تاسو دغه معلولین چې دي نورې کومې ستونزې لرئ زیاتره خلک دا وایي چې دا زمونږ د کورنیو په اوږو باندې بار دي داسې څه ویل کېږي
دا خو معلومه خبره ځکه ده د کورنۍ په اولو بار دای چې موږ په لاس کښې دوه ډانګېږي خدمت نه شي کولی او په دې 15000 روپۍ باندې یو معلول هر زه په خپله 13 کسان کوریم د په 15000 روپۍ انوري صاحب زما ګزاره کېږي نه کېږي زما په 15000 روپۍ نه دغسې هر معلول انسان په خپله موږ په اوبو باري زه که نور نه شم کولی انضباطي خو شم کولی چې دولت مال حقوق را کړي یارکه دې دروازه کښې دا دروازه بېته کوه پورې کوه د یو 15 روپۍ اخله موږ سره دولت هغه هم نه دي کړي موږ سره 14 پاش شته موږ سره 12 پاش شته هغه ته یې نبلېږه دغلته ناستې بې وظیفو دي هره وظیفه چې اخلي هغه وایي سره هغه که کوم ځای کښې پوس را شي هلته خپل خور خوری مپاروي پروس کال ما یو اوبه کسان وزارت ته معرفي کړي وایي دا زه د زده کړو لپاره خارج ته لېږم هغه هلته د وزیر صاحب بچی ولېږه د وکیل صاحب بچی ولېږه هغه غریبانانو کرایي د بل چانه خرڅ کړي و بېرته راغله
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ نن موږ د داسې خلکو سره دا خبرې کوو چې خپل خواګان دامونه یې د وطن د ساتنې او د دفاع په خاطر لاسونه ورکړي دي او نن په داسې حالاتو کې ژوند کوي زیاتره چې نورو ته محتاج دي نابینا صاحب تر اوسه پورې دولت تاسو سره څه کړي دي ډېرو ځایونو کښې تاسو سره وعدې وشو چې موږ به تاسو ته د کورونو دپاره نمرې درکړو کورونه به درکړو تر اوسه داسې څه شوي چې ستاسو دغه اړتیاوې پوره کړي وي
تر اوسه په دې یو کال کښې خو ګرانه ما د دولت دخوا نه هېڅ شی ونیندل دغه د ولایت د مقام دخوا نه یو دوه بوجۍ سپلۍ راکړل شوي دي 200 دانې دغه د سکرو منقلې راکړل شوي دي را ته والي صاحب محترم 40000 روپۍ موږ ته په میاشت کښې منلې وې چې زه به دغه د معلولینو اتحادیې سره 40000 روپۍ کومک کوم او هغه هم ګرانه دوه میاشتې را ته پیسې راکړي دي او دا اتې میاشتې لس میاشتې هغه هم همدغسې پاتې دي هغه په موږ باندې غږ نه کوي موږ ته هره ورځ شرم دی چې موږ هغې ته زنګونه یا د هغې دپاره ورځو هلته کو مخې ته یې ناست یو کله یې طبیعت ښه یي کله یې ښه نه یي نو په دې خاطر باندې ګرانه موږ هم دلته غلي دا 40000 روپۍ موږ دلته اکثره ورونه زمونږ د کونړ ولایت ولسوالۍ ډېرې لرې دي کوم معلول ورور چې را شي دلته موږ سره په دې اتحادیې کښې د یو وړتیا او پرمختګ په نامه باندې دا مصنوعي غړي جوړوي نو هغه ګران ورونه چې څوک دلته کوم خدمت دپاره را شي دغه 40000 روپۍ زمونږ د هغې د وچې ډوډۍ هم نه کېږي چې موږ د نانبایي نه هغې ته وچه ډوډۍ واخلو او راوړو دلته په دغه سپېره دېر سرخان زمونږ سره کښېني او دغه وچه ډوډۍ را سره وخوري نو دولت موږ سره هېڅ نه وه کومک وروره تر اوسه په دې یو کال کښې نه دی کړی زه خو چې دلته شاید د حال یم موږ سره چا کومک نه دی موږ اشد ضرورت لرو باید زمونږ ماشونه اوچت شي زمونږ معلولي نورونه لکه مخکې چې حاجي صاحب عبدالرحمن په خپلو خبرو کښې ذکر کړه موږ سره انجینران شته دی موږ سره 14 پاسان شته موږ سره ډاکتران شته دی موږ سره هلته چې پیلوټان او ډګروالان نه سره دي خو بدبختانه زه نه پوهېږم چې دولت ولې موږ ته شا کړې ده موږ خو د دولت په خدمت کښې د خپل ولس په خدمت کښې د دې خپلې خاورې نه هم دفاع کړې ده زه نه پوهېږم چې دا به زمونږ ګناه چې موږ د خپلې خاورې نه دفاع کړې ده او د دولت چارواکي موږ ته هېڅ توجه نه لري موږ نمرو ته ضرورت لرو ګرانه دا چې موږ هر والي دلته را ځي او هغې سره مشت یخن یو موږ د نورو ولایتونو غوندې داسې د چا مخ نه شو څکولی وروره موږ افغانان یو پښتانې یو مسلمانان یو مشر ته احترام لرو نو د دولت چارواکي وروره قلارې بس په یو غوږ کښې لمڅی کړی دی او بله باندې بړسنه اچولې ده بېخي زمونږ د معلولو غږ نه اوري ګرانه موږ سره داسې معلولین شته دی چې هغې په پردي کورونو کښې ناستي په خیمو کښې ناستي په فقر کښې ژوند تېروي د هغې تورسرې خوارانې په سر باندې پړونې نه لري دغه د نوي دولت نه هیله کوم چې زمونږ د معلولینو دپاره خدمت وکړي او هره موسسه چې را تلله په شاروالۍ کښې به و کومه انجو به را تلله زمونږ برخه به هغه واحدي صاحب زمونږ دپاره بېلوله موږ دپاره به یې کول ډېرې هلې ځلې کولې موږ د کونړ معلولین د واحدي صاحب نه ډېر راضي وو ګرانه الله پاک د هغې ته ښه ژوند په نصیب کړي او کامیابي او سرفرازي زه غواړم
توپان صاحب دا را ته ووایي چې کوم کسان چې معلول شوي دي لکه څنګه چې نابینا صاحب ویلې چې کورنۍ او دوی ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي د معلولینو ماشومان به بې تعلیمه وي دوی ته به د تعلیم اسانتیاوې هم نه وي برابر. که دا راته وویل
زما درې ماشومان دي په چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي یم، هلته د ویرې مرمۍ د ویرې د امنیت خرابېدو د ویرې مونږ ډېر کوښښ وکړو د دې مایبینو او هغو چې په خپل کلي کې زه یو مکتب جوړ کړم او زما بچي او د کلي خلک او دغه بچي ټول پکې درسونه ووایي. هغه خلکو مې ملا ملک راپاڅېد او دغه مکتب یې لوغه کړ چې دا زمونږ بچي هلته رسېدلی نه شي او ختم یې کړ. نو دا خو داسې یو خبره ده چې د معلولینو هر ضدت هیڅوک غږ نه باسي او نه غوږ دي. مونږ معدامونه ملاسه ورکړو، کوفړې یې ملاسه ورکړې. ایا عربانو چې تاسو وعدې کړې وې بیا هم پوره کړې؟ نه. ایا امریکې تا چې وعدې کړې وې بیا دې پوره کړې؟ نه. نو پاکستان ایا چې مونږ ته دوه مخه سیاست چلوي تې پوره کړې؟ نه. خیر، دا په مخامخ مونږ ته یو څه ویل کېږي او شاته بیا بل څه ویل کېږي. صاحب، نو مونږ ډېر زد د ستونزو سره مخ یو. زمونږ کورونه او زمونږ هر څه باید ضرورت دغه چارواکو باندې زغه کومه. دا چې زمونږ ته هېڅ شی هم نه راکړل کېږي صاحب، مونږ ورځ په ورځ په هر ولایت کې په سوونو نفر صاحب مونږ په بمونو ولي، په مرمیو هم پاڅیي، په راکټونو هم ولي. ودې ته څوک چې د چا توجه نشته. یو څلور کوله راغونډ شوي دي دغه خپلې مات الی او منډې او هغه هم د خپلو ګټو د نفو دپاره کوي. خو زمونږ غږونه واوري په دا نام نه کې مغه ورځې زمونږ یو مایب راغلی و او وویلې چې زما دا یو کال وشو چې ما غوښه په سترګو نه ده لیدلې صاحب، هاو ماش مې هم پاتې دی او دا به څنګه شي. نو زما سره سل روپۍ وې، دغه سل مې نمایي کړې، پنځوس مې دله ورکړې او پنځوس ما واخیستې چې وروره دغه باندې یو څه واله او ماش دې یو لس ورځې یا شل ورځې بعد راشه او بس امتیازات به تا واله.
دغه ماشونه چې اوس تاسو درکول کی په دې باندې کورنۍ کار کیږي؟
نو دې باندې کورنۍ کار کله کیږي صاحب؟ مونږ د خلکو د اوګو بوج دا مخکې ویل چې دا مونږ د خلکو د اوګو بوج ځکه شوي چې د حکومت د اوګو بوج شو، د مجاهدو د اوګو بوج شو. جوجوړو زه ومه وایي چې جوړو زما یار وی چې مړ شو وایي د مور او پلار وی. اوس هغه قصه ده نه مام ملا اجي دا مال چې حکومت ورکي هم مونږ ته وایي وروره ځای مایبینو تاسو خپل کار کوئ. مونږ ته دور په احمد نه راکوي، نه په ولسوالۍ کې، نه په ولایت کې، نه په بل ځای کې. دغسې مونږ د خپل یو منډې او ترلې هم نه یو چې چېرته منډه وو او ترله وکړو، مزدوري وکړو، یو څه وکړو. لکه مخکې چې حاجي صاحب عبدالرحمن ځای راکړه چې ویل تاسو مونږ ته داسې یو کار راکړی شي چې یو اجیر په صفت، یو پیاده باوغان په صفت، لاسونه خو به هم جوړي که یو پخ هم نه یې یا یو لاس هم نه یې، بل شی خو به اوبه خو راغستلی شو، دروازه پور بېته کولی شو. باید چې مونږ ته او اتیا فیصد چې داسې حق راکړی او کتابچه راکړي، نو داسې په حکومت کې چوکاټ کې مونږ ته ځای راکړی شي. مونږ د حکومت څخه ودرېږو، مونږ د دې ملت بچي یو. مونږ باندې تنګې او سختې ډېرې زیاتې تېرې شوي دي. دردمند هغه څوک خبرېږي چې هغه د زړه دردېدلی. بس شهیدان هم ورکړي، دولس سوه شهیدان هم په دغه ګرالی د پل په اخوا پراته دي. د دې نه تاسو قیاس کوئ. دغسې مایبین او مایبین دونه ستونزې لري چې د بېګا لري صاحب او د سبا نه. مونږ سره کورونه وعدې وکړي رای نه کړي، که دلته نه مزار کې ځای شته دی، کندهار کې شته، کابل کې شته. زمونږ دپاره باید چې شارګوټی ودان شي. په کونړ کې مځکه نه شته، ټول غرونه دي او سیندونه دي، هیڅ هم نشته.
حاجي صاحب عبدالرحمن، تا د نابینا صاحب او د توپان صاحب خبرې واورېدلې. تاسو د یو مسؤل په توګه باندې چې د اتحادي مشر استئ، تاسو د خپلو معلولینو د ستونزو د کمولو یا د هغې د حل کولو دپاره څه کړي؟ چا ته هم خپل شکایتونه رسول؟
مونږ خو اوله د والي صاحب سره دوه درې کرتې په میاشت کې یو کرتې ناسته لرو او دا خپل ستونزې اول هغه ته مونږ رسول چې زمونږ مسول دا دی. پرون رئیس جمهور مونږ ته دا امر لیکلی دی او د هغه په ځای دلته ناست یو. اوله ستونزې مونږ د سره شریکوو او بیا دویم کرتې دا تېر انتخاباتو کې که ته شاید حال به ما اتي زره ووټ ورکړم. معلوم دلته مې یوه غټه غونډه وکړل او اتي زره ووټ مې ورکړ. ما دا په غوښتنه دا نه وه چې ما له نغدې روپۍ یوه روپۍ مې د چا نه ده اخیستې او نه د روپۍ طلب. زما غوښتنه اولنۍ ستونزه مې دا وه چې زما معلولین بې سرپرسته دي، دلته کورونه نه لري او دلته زمینه هم نشته. په کونړ کې داسې نه سرکاري مځکه شته او نه د شخصي مځکه دونه ډېره شته چې دا معلول دبکې ځای ورکړل شي. دې خلکو مونږ سره وعده کړې وه چې زه انشاءالله که د مونږ خدای ډاکټر صاحب اشرف غني کامیاب کړ او دا ټیم والا شي، مونږ به تاسو له د کورونو غم وکړو. اوس پهلا په کابل کې زه خبرېږم انوري صاحب، او زما دغه ټولو چارواکو مانې کوم او په ټولې نړۍ کوم. عربانو کورونه جوړ کړي دي، باید چې ما کونړ لپکې سهم راکړي. زه خو دلته ځای نه لرم،
اربانو بلډینګونه جوړ کړل دي او کنړو ته تر اوسه چې دا دا څو کاله وشو چې یو کور یو نومره د کنړی تنه نو زه په دولت غږ کوم چې دغه کې مونږ له سه هم راکړي مونږ هم افغانان یې مونږ هم دا اندامونه چې ورکړلي دي ملک د خاورې دپاره د اسلام دپاره ورکړلي دي زه په خپله تا ته پته وه چې زه په دې جبهه کې یو قومندان وم سرګو په ما پنځه کرت په خپله زخمي شوی وم په شپږم کرت مې خپل اندام د لاسه ورکړی دی چې اندام یې ورکړی دی جمپور غم افری او دا وزیر چیزم دا بھائی چیز وزیر عادلی زان کابل لپاره نه دی زان کابل قربانی نه ورکړي دا کونړ اول قربانی غاګم د کونړ نه غشي دغه شوې دی او ځا شوم کونړ له طالبانو کې ماول کونړ ځا شوې دی او روسانو کې ماول کونړ ځا شوې دی او دا جهات ماول کونړ نه زما خپل اثر یادې کې په پنشیر کې چې و ما دا مسعود خپل را دا خپل دا ماته دا غد خپل شي چې شګل درلم او دا شکوا او په دې لاس مله کې لښین ګروپ او شیب جان اخا ما سره چپی درې پورې راغې او په صلاح راوړله هغه دې جنا صلاح وړله او هغه ته خې عزت کیږي خدای قدر کیږي د کورړی نه کیږي نو ما په شارواګو دا هغه دې شز ما کول ته دې په درانه سترګو ګوري او دغه کې بلډینګونو کې ولا برخه ورکړي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري او منګا د معلولین ورونو سره ناستی او هغه چا سره ناستی چې دوی د جهاد په وخت کې او یا د وطن د ساتنې په پرمحل خپل سترګې خپل لاسونه او خپل پخې د لاس ور کړی دي او نن په داسې حالاتو کې ژوند کوي چې محتاج دي دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ سره حکومت داسې سمرستند کړی چې موږ په خپلو پخو ودرېږو منګه د نورو د احتیاج نه خلاص شو خو پښتنه دا پیدا کی کچیرته خیریه ټولنې مرسته ونه کی دولت ونه کی خپل معلولینو د خپل ژوند د خوالي د پاره تر اوسه پوری څه کړی دی آیا دوی کم کورس ویلې دی خپل کسب زده کړی دی څه کړی دی چې دوی د نورو د احتیاج نه خلاص شي نبی ناصر دا پښتنه تاسو
ډیره خسته پښتنه دی وکړه زب خو به اول د سیو لنډ غوندې او خاطره تاته وي مگرانه دا چې زما ته الله رب العزت یو نوې جن په برخه کوي او په هندستان هیواد کې زما د سترګې د جوړېدو امکانات شته دي او دلته په کونړ ولایت کې زمنګ دغه شپږ زره او وسو او شپږ شپې ته معلولینو ورونو دا پریکړه وکړه او دا ځان سره یو سوچ او فکر وکړو چې راځي موږ ته کوم څه خدمت کوي کو نه کوي دغه یو نابینا ورور دي زمونږ د دولت واخلي او هندستان ته دی ولېږي چې د دې سترګې جوړ شي دا چې ما باندې ولکه هندي کارداري یو غوښتې دی او زه ولکه هندي کارداري د کم دي نه کوم ډېر ښکاله وشو چې زه په سترګو باندې نابینا یم اوس الله رب العزت ماته یو نوی ژوند دا په برخه کوي نو دغه ملګرو یو پیشنهاد وکړو د ولایت مقام ته محترم والي صاحب ته پیشنهاد وکړو چې په سر کې زموږ د کار امور اجتماعي رئیس مولوی صاحب تاولا نوري او عبدالرحمن حاجي صاحب چې زموږ د اتحادیې مشر دی او همدغه شانه نورالدین حاجي صاحب چې تیر وخت کې وکیل و او موږ یو پنځلس کسان معلولین د ولایت مقام ته ورغلو کیناستلو د والي صاحب سره دا چې والي صاحب زما عریضې ته لبیک ووایي او ماته نوی ژوند په برخه کېږي زه د وطن په خدمت کې په دغه حال باندې شوی یم زما هېڅ کار نه و چې دغه غر سر ته زه ختنم خو د خپل هېواد او د خپلو وطنوالو نه مې دفاع کول او د دښمن په مقابل کې دلته ودرېد په ځای د دې چې والي صاحب زما عریضې ته لبیک ووایي والي صاحب موږ ته په مخ باندې داسې یو څپېړه راکړله چې د ټول عمر دپاره زه خفه کړلم بیا دېرش کاله خو زه خفه وم اتلس کاله زما عمر په اتلس کلنۍ کې مین والیم او دېرش کاله دا زما د نابینایي توب کې نو چې ما سره وعده وشوله الله رب العزت زما سترګې جوړی ماته او دغونه پیسې زما نه په هند کې غوښتل کېږي نو والي صاحب موږ سره دغه شان جفا وکړه ګران زه نه پوهېږم چې زموږ چارواکي والي تش په نامه باندې په قرآنونو لاسونه اغوستي دي او سوګندونه کوي چې دا ستاسو د شهیدانو د وینو برکت دی دا ستاسو د معلولینو د وینو برکت دی چې موږ نن په دې چوکیګانو باندې ناست یو خو هېڅکله نه هغې د خپل جب د ډکېدو په خاطر باندې ناستي ګرانه زموږ د معلولینو څوک هېڅ غم نه کوي لکه مخکې موږ خپل مشکلات تاسو ته ټول موږ نه لرو په پنځه زره روپۍ باندې به موږ څه وکړو موږ کور نه لرو سرپنا نه لرو اوس شرم دی چې موږ بازار ته ووځو او خیر راټولوو دا زموږ د خپل ځان سره موږ خجالت خورو چې یاره دا کار نه کوي زه په ټولو افغانانو باندې په ټولو د دولت په چارواکو باندې راکوم. زما په شان نور رونه شته دی، ولې تاسو داسې جفا کوئ؟ موږ خو ستاسو په امر باندې، ستاسو په قومنده باندې دغه سنګرونو ته ختلي او خپل خواږان دامونه هم د لاسه ورکړي. زه تا ته وایم انوري صاحب، دغه د پارلمان وکیلان ته زه وایم ګرانه، تاسو خپله فکر وکړئ چې هر یو 8000 او 10000 ډالرې معاش لري، وظیفې څه شی دی، کوم افتکارات دی زما دپاره وسه کړي دي، کوم جبهه یې راته نیولې ده، کوم سنګر کې ناستی، کومه جبهه کې ناستی دی او کومه مورچل زما دپاره نیولې، وظیفې څه شی دی، کارت سرخه بالا کو، کارت سفیده بالا کو، یا په پستو کوچو باندې ناستی، یا بل د اوبو په بوتل باندې. ولې په لحاظ خدای، په لحاظ د خدای تاسو د دې افغانانو د مشران سي دلته ناستی، د دې په درد باندې درمن شي. زه وایم د ګوره، زه اول ما ته دغه مشکل پیدا شوی، ما سره په ګرد افغانستان کې داسې څوک نه پیدا کیږي چې ما ته پیسې راکړي او زه لاړ شم خپل زما سترګې جوړې شي. نو همدغه شان زموږ د ټولو معلولینو سره زه وایم، تاسو په خپل ولس باندې رحم وکئ، خپل ولس باندې شفقت وکئ. ته ګوره پاکستان څوک دی چې ما ودی؟ پاکستان زما په وجود کې خپل امنیت ګوري. زما د غزنوي او زما د ابدالي او زما د غوري نوم یې په خپل راکټ باندې غوسته دی. ابدالي او غزنوي او غوري دونه بیاقلان نه و چې دشمن ته دشمن په سترګه ونه ګوري او دوست ته به د دوست په سترګه ونه کتلی. دا څه دا زموږ خپل مشران په موږ باندې خدای ظالم کړي دي، ځکه دوی باندې ګاونډیان ظالم شوي دي او روز ماره موږ ولي په مرموی باندې بولي معلولي نور نم زیاتېږي، شهیدان هم زیاتېږي. بس دا دومره چې شته دی دغونه، بس نور زیاتول د معلول او د معیب نه غواړم. او ګرانه، تا د موسساتو په باره کې ویلې، دلته موږ سره یو موسسه ده د سویډن په نامه باندې ده. هغې ورونه موږ سره صرف یو ورکشاپ یې موږ ته راکلی دی چې د خیاطۍ، هغه موږ په درې بخشه باندې شلی دی چې کونړي خاص کې دی، معلولینې خویندې په کې اچولي دي، خیاطۍ زده کوي. دغه 1300 روپۍ معاش ته د میاشتې ورکوي او د درس په اخره کې چې فارغېږي یو دانه ماشین او قیچي او دغه تخته ورته ورکوي. په اسمار ولسوالۍ کې هم یو پروژه خلاصه کړې ده، یو پروژه هم د ماڼوګي په ولسوالۍ کې خلاصه کړې. د دې نه سوا ورونه موږ سره هېڅ کومک دلته په کونړ ولایت کې دغه شپږ زره اووه سوه اووه شپېته یا شپږ شپېته معلولي نورونه دی په یو غږ سره، په یو اتفاق سره مونږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی دپاره ووټ ورکو. په داسې شرایطو کې ووټ ورکو. انوري صاحب، ته خو ما سره مخامخ ناست یې، ما وینې زما سترګې نشته، زما پښه نشته. زه دوه دفعې راوتلی یم، حتی چې اوانونه لګېدل، یو دفعه چې باران ورېدو خو زه راوتلی یم. ما په دې خاطر باندې خپل ووټ ورکلی دی چې الله رب العزت کو زما په دې یو ووټ باندې دلته په افغانستان کې امن او صلح راولي او د افغانانو سره اتفاق او اتحاد کېږي او جنگ او جنگونه زموږ د هېواد نه ورکېږي. ما دغه ورځ خپل ځان باندې مشکله تېره کړله. حتی ته خپله شاید د حال انوري صاحب، دلته په کونړ ولایت کې ته د هر سنټر نه تا راپورونه ورکلي دي، او انونه دا شکې مرمۍ بمونه چاودل، خو موږ د دغې پروا منه لره. په دغه معیبیت سره، په دغه معلولیت سره، په دغه نابیناتوب سره زه راغلم او خپل رایه او خپل ووټ مې استعمال کړو. ګران، نو زه د دولت نه غوښتنه کوم، د ټولو چارواکو نه غوښتنه کوم، بل خصوصا د افغانستان جمهور رئیس نه، محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه کوم. دا د اوس پیل حل لپاره ته د لندن کانفرانس روانې، دغه اقتصادي کانفرانس یې کوشش وکړ وروره زموږ د معلولین دپاره. ډېر دلته یادوري وکړه نړیوالو ته وروره، معلولین دلته ټول په زحمت او په مشکل او په فقر کې ژوند تېرې ګرانه. نو که چېرته تاسو زموږ سره کومک وکړو، الله پاک به تاسو نه رضا شي، په تاسو به هم کومک وکړي. او که چېرته د همدغه شان سترګې په موږ پسې پټې کړې وي او زموږ خدمت هم نه کوو، نو تاسو به هم یوه ورځ د ګاونډیان نه خوینې نه او نه به په قلار کېږي.
د بلال خوږه علانا، د ملال یا قربانا، زما مینې بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دی ملالی قربانا شان بدے سرگن شی کلے شان بدے سرگن شی پخندا بدل تجن شی ٹوٹے ٹوٹے